السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندی لار د درنو واورو لامل بند شوې ده باختر اجانس نن د سالنګ لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی خو د اجانس چې طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل دایکندی لار او د دې ولایت د مرکز نیلیا ولسوالۍ لارې لکل رئیسی بندي دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د واپې ژوندن ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثر ولایتو کې به نن واوري او بارانونه وشي افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی نو ورښتونو ته بزګران خوشاله دي په چمن کې د پرلط مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت د ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي که نه د انتخاباتو مخه به ونیسي په چمن کې له 113 ورځو راهیسې پرلط روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي د دې پرلط ویاند صادقانه څګزی ویلي که لاره خلاصه نه شي په خپله سیمه کې چاته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په اتمه په انتخاباتو کې برخه واخلي د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیل افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړ چې له دې سره پر بولدک د عادي خلکو د اوختو راوختو مخه ونیول شوه او د خلکو اعتراض پیل کړ له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز د ټیستیا څلورزنه لوبه دوام لري د افغانستان لوبډلې په خپل لومړی پاڼې کې پرون 198 منډي وکړي سریلانکا دمګړې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 315 منډي کړي دي سریلانکا په 198 منډو باندې مخکې ده اوس په میدان کې انجلو ماتیس په 198 سوځیدلو منډو او صدیرا هم تازه راغلی دی تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سر له ننه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ سي انتونی بلینکن به تر پنجشنبې په سیمه کې او په دې موده کې به سعودي عربستان مصر قطر اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي د ښاغلي بلینکن د دې سفر اعلان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنګټن کې وکړ پولیس وای په پاریس کې نن د ګاری دی لیون ریل تمځي کې یو کس په چاقو درې تنه ټپیان کړی دی د پولیسو په وینا یو مشکوک کس د دې برید په تور نیولی دی پولیسو دا هم ویلي چې دوه تنه برسیرن ټپیان شوي او دریم سخت ټپي شوی خو ژوند یې په خطر کې نه دی د برید کوونکي انګیزه تر اوسه نه ده معلومه شمالي کوریا وایي په بخښنې سره شمالي کوریا وایي داسې کروز توغندي ازمویلي چې د پاموړ لوی سرګلولې لري همدارز د الوتکو ضد نوي توغندي هم ازمویلي دې تجربو د شمالي کوریا سیال ګاونډی جنوبي کوریا اندېښمن کړی د دې نویو تجربو خبر نن د شمالي کوریا دولتي رسنۍ یوه ورځ وروسته تر دې خپور کړ چې د جنوبي کوریا پوځ وویل شمالي کوریا د خپل غربي ساحل د اوبو په لور څو کروز توغندي ویشتلي او د امریکا متحده ایالاتونو تیره شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران پلوه وسلوالو یا د ایران سپای پاسداران ځواکونه ترې کار اخیست دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې حملې په ځواب کې وشو چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونه شوی و او درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي وو د متحده ایالاتونو ځواکونو په اوو ځایونو کې تر 15 ډېر اهداف په نښه کړل چې په دغو ځایونو کې د قماندې او کنټرول مرکزونه استخباراتي مراکز د توغندیو او راکټونو مرکزونه د ډرون الوتکو مهم ماتو زیرمی همدار از نور هغه تاسات شاملو چې د سپای پاسداران او ایران پلا او وسلوالو مربوط وو ولسمشر جو بایدن په بیان کې سرګنده کړ چې پراتلونکي کې به نور ورته حمله وشي خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشل ته د خبرونه هم لسته شي په دغه پروګرام کې د سار مطلب دا دی چې د خزو د اقونو یو شمېر بنسټونو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له وروستي راپور استاینه کړې چې ویلي دي د بدحجابۍ په نوم باید طالبان د خزو انجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي د نالوستو خزو د ستونزو په ارتباط هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو
یم لکه د یو اړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پوهېږم کېدای شاته توري لیونه پېژنم چې دا څه معنا
په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان سوداګری د ګډي خونی یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لپاره به بارونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. دا خبره د دې خونی او همغږي کوونکي زیاولق سرحدي کړې ده. خو د افغانستان د برخې مسول خانجان الکوزای بیا وایي
په پاکستان طرف هم تورخم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصلې ته نه دی رسیدلی.
په عراق او سوریه کې د امریکا د تیر شپې د بمباریو له راپور مو هم خبرو.
تر دې شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته د خزو د حقونو یو شمیر بنسټونه د بد حجابۍ په نوم د طالبانو لوري د خزو د نیولو په خبرګون کې د ملګرو ملتونو د ورستی راپور ستاینه کړي، خو پر طالبانو د نور فشار غوښتن کړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل ورستی راپور کې 14 ورځې خبر کړي د طالبانو پر حکومت غا کړي چې د بد حجابۍ په نوم د خزو او نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي د 13 جنوري میاشتې لپاره لزګونه خزي او نجونې د غسل لپاره چې طالبان به حجابۍ بولي په غیر قانوني ډول نیول شوی او اوړه چلند ورسره شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه خزو د ادعا او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ورسی راپور په اړه زموږ اړیکې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې د یو شمیر نجونو او خزو د نیولو راپورونه تایید کړي او ویلي وو چې د نجونو او خزو د څو ساعتو لپاره له نیولو وروسته برته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشی شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بد حجابۍ په تور د خزو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د خزو د حقونو یو شمیر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د خزو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو خزو د شورا د رهبرۍ غړي او د خزو د حقونو فعال نرګس سادات ازادي رادیو ته وویل
فلحال زنان افغانستان بګرو طالبان هستند.
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري رغمل شوې دي او په تیرو دوه کلونو کې پر خزو هر ډول ظلمونه شوې دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د خزو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشی کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرسته باندې کړي
صورت میگیره ایران معنا کنه.
د خزو د مشارکت شبکه هم وای اوس مهال خزي په افغانستان کې تربل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یو غړی ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لبس
دوی په ډېری راحتۍ د خلکو خزي اولونه د سړکونو لسرونو په بیلابلو پلمونی سی او اختطاف کوي. د خزو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوی او هر څه ضربات د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شوه.
د خزو د حقونو یو شمیر نورو بنسټونو هم د خزو وضعیت او د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور د خزو د نیولو دوام د اندېخنی وړ وباله ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د خزو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوي خزي خوشي کړي. په راپور کې راغلي چې د 13 جنوري میاشتې له پایله لزګونه خزي نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلي چې د بد حجابۍ په تور د خزو نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډیر اوسیدونکي شیعه هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نور ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمیر شیعه دینی عالمانو له دې ډلې وایي زاده بهسودی هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په 3 نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو خارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانی کړي او آن بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغه خزو د ادعا او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او خزو د نیولو راپورونه تایید کړي وو. ویلي وو چې د نجونې او خزې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونه ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام لوو تر اتوب جو پاجوندی بڼه ل ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان نالوستي میرمنې وایي پر زده کړو سمبالې ښځې کولی شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي، او د طالبانو په حکومت غږوي چې نور د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه کوي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د افغان نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې. د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو نږدې 900 ورځې کېږي، او د پوهنتونونو له تړل کېدو هم 400 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې دي. جزئیات د آبدي سپوږمۍ په رپورټ کې اورو چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
همرسته سم اوس نشم کولی، ځکه زه اوس داسې یم لکه د یو ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم، نو پوهېږم کېدای شي هاته تورې لې ونه پېژنم چې دا څه معنا.
د کابل ښار اوسیدونکې و دېرش کلنه حذیفه چې وایي لوستې نه ده، نو ځکه له اولادونو سره مرسته نه شي کولای. نوموړی وایي نالوستې میرمن لکه سترګې چې تړلې وي، نه خپله لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي.
یعنی نشم کولای چې اوس اولادو ته لارښوونه چې باید یوه میرمنه یې یوه ښځه چې باید خپل اولادو ته لارښوونه وکړي او ښه بعد ورته وښایي په درس کې ورسره مرسته وکړه. همرسته زه اوس نشم کولای، ځکه زه اوس داسې یم لکه د یو ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم، نو پوهېږم کېدای شي هاته تورې لې ونه پېژنم چې دا څه معنا. لارښوېدو شریک کول او د مرستې کولی شو مکتبونه چې باندې په ښایسته خلاص شي، ټولې ښځې وکولی شي چې درس ته لاړ شي.
د پروان ولایت اوسیدونکو د شپته کلنه نازدانه هم ورته خبره کوي.
ما یا کولر یاستم کې د سواد بده بلودای درسوندنه
د سواد و مشمن میونه شول رسولې ډیره پستونځو کې راګیر شوم. ډیر می په سختۍ را لوی کړل، کزه په هېده ما مشمن سره می مرسته کړې و د هغوی په ډیر ستونزې حواري شوې و. موږ له طالبانو هیله کوو چې خوانځي خلاص کړي، چې موږ مشمن ستکړې وکړي او خپل مشمن ورسوي.
حالا باید مرتبا رواز کنن که اولادای ما درس بخونه، اولادای ما رسیده شوند، که اولادایشان بتانه رسانده.
دین جنود ازدکرو یوش میرفعالان هموایی دیوی خی کورنه بنسرت دلوست مور للوری خودل کیگی، او په باور یې کټولنه کې مایندې نالوستې وي نو اولادونه یې هم ښه راتلونکی نه لري. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې مسؤولې زرکې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یوه مور ایښودلی شي، چې هغه که چېرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي چې سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
اغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ لښ په غم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلی او د افغان نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاده لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې له 800 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تګ هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو، آزادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
امریکایي الوتکو تیر شپه په عراق او سوریه کې 15 اهداف په نښه کړی دي. د په دې بریدونو کې امریکا د بي 1 جنگي یا بي يو جنگي الوتکو په شمول چې له امریکا یې پرواز وکړ په عراق او سوریه کې تر 15 ډېر اهداف وویشتل. واشنگتن وایي د ایران پلوه وسلوالو او د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو پر مرکزونو بمباري کړې ده. دمشق او بغداد ویلی دی چې لدې سره په منځني ختیځ کې د اور لمبې بلی شي. په دې اړه باندې احمد شیبر ریپورت لري.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیر شپه عملیات بریالي وو. دغو چارواکو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې ورته نورې حملې به هم ترسره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلې دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بلورته د متحد ایالاتونو متحدانو بریتانیا او پولند د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنگتن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبرداری هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر وژل شول، د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډیر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشه ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تیر شپه امریکا څلور ځایونه په سوریه کې او درې په عراق کې وشتلې. ولسمشر جو بایدن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په منځني ختیځ او نورو نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیر شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بل استراتیژیک تیر وطن ده چې پرته لدی چې په سیمه کې کړکیچ ورسره زیات شي بل نتیجه نه لري. د عراق صدراعظم شیعه السودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د صدراعظم دفتر ویلی دی چې په دې بریدونو کې شپارس ملکان وشتل شوي او تر شلو ډیر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې و. د روټرز اژانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بریدونو په منځني ختیځ کې د جګړې اورته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ لپاره به باروډونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړې اجازه لیک ورکړل شي. دا خبره دغه خونی یو همغږي کوونکی ضیاء الحق سرحدي یو شمیر پاکستانی رسنیو ته کړي. نوموړي دغه موټر چلوونکو شمیر زرته نه یاد کړي. خو په افغانستان کې د یادې خونی یو مسول خانجان الکوزی له دې اقدام پر کلی سره وایي پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیتي لارو کې یو ډول چلن نه کوي، چې له دې عمله هم سوداګري ډیره زیانمنه شوې ده. اخو یو شمېر افغان سوداګر هم له دې اقدام ارکلای کړي او په بنسټیز ډول د ستونزو د اواري غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی مسؤلینو له دې وړاندې وروسته چې د افغان بارودونکو موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای ځانګړي اجازه لیکونه ورکړل شي. افغانستان کې د یادې خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي سوداګري زبرخه کې چې هر څومره اسانتیا رامنځته کیږي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیټي لارو کې یو ډول چلن نه کوي، چې له عملی سوداګري هم ډیره زیانمن شوې ده.
د پاکستان طرف هم په ټولو بنادرو کې مختلف برخوردونه کوي، دا سی یو واحد برخورد د دولت په هیڅ نه کیږي. په تور هم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم دو دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصله ته نه رسیدلې. خو زمونږ د سکتور خصوصي نظر دا دی چې هر څومره ساده او مشخصه او سهول کوونکې لارې پیدا شي د دې کار لپاره دا د دوه ملکونو په ګټه ده.
په داسې حال کې چې د روانې فبروري میاشت تر وروستۍ نیټې پورې د پاکستان لخوا افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستلو لپاره ورکړل شوی وخت پای ته رسیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي ویلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره سوداګریزو توکو چلوونکو ته به د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې اسوسییټډ پریس پاکستان 13 ورځ د یو راپور په خبرولو سره د خاغلی سرحدي په حواله ویلي، دوی د زر موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې وړاندیز کړی دی. خو خاغلی علي کوزه په دې اړه هم نیوکه کوي او وایي یوازې زر موټر چلوونکو ته د ځانګړو اجازه لیکونو په ورکړه دا ستونزه نه حلېږي. دا چې یاد اجازه لیکونه بعد دواړو خواوو موټر چلوونکو ته ورکړل شي که یوازې یو لوري ته، په دې اړه څه نه دی ویل شوي. خو د جنوري په 12مه د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو په مخه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې له تړل کېدو سره سم د طالبانو ځایي مسؤلینو هم ورته اقدام کړی و. هممهاله یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د یادګام هرکلی کوي، خو وایي پاکستان سره د سوداګرۍ برخه کې ستونزې په بنسټیزه توګه حل شي. افغان سوداګر شاکر ازادي رادیو سره خبرو کې د یادې پروسې د ژر پیل غوښتنه وکړه.
دا پروسه زر کې شروع شي، ټول تجاران او هغه موټران چې بلګون کې دي د افغانستان او پاکستان دواړو خواته دا سفلتونه به زر ورکړل شي.
و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته یوازې دومره وویل دوی پاکستانی لوري سره خبرې کړي او هڅه کوي د باروډونکو چلوونکو یو نوملړ ور وسپاري څو ورته لا ترانزیټي دروازو د تیرو دو پر مهال ستونزې رامنځته نشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باروډونکو چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت د روان زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12مه نیټه افغانستان سره ټولې ترانزیټي لارې پرته له ویزې او پاسپورت لرلو وتړلې، چې بیا له خبرو اترو وروسته د جنوري میاشتې په 23مه نیټه بیرته پرانیستل شوې. هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت افغان باروډونکو موټر چلوونکو ته د روانې فبروري میاشتې تر 13مې نیټې مهلت ورکړ څو پاسپورتونه او ویزې ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي وایي افغانستان کې د پاسپورت او ویزو اخیستل اسانه چاره نه ده او آن میاشتې وخت نیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کنر تا دنو په بخښنه سره نورستان ته. د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټران نشته او ناروغان ستوند سره مخ دي. د دوی په وینا چې لوی خوای سړکونه خراب دي او بل لوري د ډاکټرانو ته لاسرسي نه لري، او دا د دې سبب کیږي چې ناروغان روغتون او خزینه ډاکټرانو ته رسیدو وړاندې په نیملار کې عمري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې لوی خوا سرکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کندو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلې دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغان ورسوي هلته بیا خزینه ډاکټران نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویتیز نورستان اوسیدونکو صبغت الله
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکز ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لری ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولای چې یادو مراکز ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقه لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته ترڅو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوی وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مغوښتنه ده ترسو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځای خلک وای ډیرې کورنۍ ورسته او اقلیمی او سیاسي بدلونونو دومره ځپلی چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسول هم لوسه وتلی دي. نو پرنز اختخزي مجبوری دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکو اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کم بوت دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي، هلته خزینه ډاکټران نه وي. بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي، بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا سانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلی و چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پم دې سره ورزو خوست د خوست ولایت او شمیر نور سیمو په شان د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو وایي چې به برخې دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. جزئیات د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې لګاڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتي ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لیرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکو میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي. د چخلو اوبه میګو بنلرو، ځکه چې خوار نه اوبه روخې جوتی نه رخلو. نور په مندکا کې مو ډېر هغه د ننګرتیاوې دي. دا ننګرتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردیز کې پروت دا رغه کوټو کې پروت، ړنګ کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوسته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. مې سړک د قلندر دوه درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هیڅ نشته.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمونو ځوان کې تمیر نه لرو. نو سیګری بارون وی با دروازې بزاد کنه ماشومان نشي لږ دوی سبقونه وایي، ځکه چې دا یخ موسم دی، دا سړه بابو وی نو ګرمۍ لون دی، دوی ژوند کې مصرف دی، بي ته هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدي سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاه قانت وایي
د قلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دغه لپاره د کلینیکو او همدارنګا نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې د ان شاء الله پدې کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډیر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی علی شیر، صبری یعقوبی، همدارنګ سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه کېږي. ورزو لاندو خبرونه ته د بخنی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د زدکړو د برخې د دوو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې له یو سلو لسو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت په بند کې دي. یاد سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په لیک لیکلی چې د زدکړو د برخې دوه فعالان د روباټیک انجنونو په تختیدو کې د مرستې او د لاریونو د تنظیمولو په تور نیول شوي دي. دا فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان دي چې خپلوانو یې ویلي دي روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې لري. د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو له امله بند شوه. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن کړې ده. نن د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په شاوخوا ډېر شو ولایتونو کې واوري اوریدلې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. سریلانکا په 212 منډو باندې اوس مخکې ده. دمګړې 410 نمرې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان په ګټه باندې قیس احمد 2 او نوید زدران هم 2 وکټې اخیستې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو تیرش په عراق او سوریه کې په لزګونو غزاونو بمبار کړل چې ایران په لاو وسلوالو یا د ایران سپای پازداران ځواکونو کار ترې اخیست. دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې عملی په جواب کې شوي چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونو شوي وه او د درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیانو.
د زهرو کاروان
د زادر رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوی ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوی ډیره شوی دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلا ده، د دواړو یو ځای کېدای نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای ده، نور نه پاتې شو، نه شو باندې خته شو، د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي، په ژړه او زاروی له مور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلاره به داسې بد نه کو.
دروغ مه وایا، دا دې څوم زل ده چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زغره کېږه زه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کار پوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د خوې اړتیاوې ډېرې شوی دي. له 2023 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو لامل د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغیز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو سوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه د قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خوس خبر نه خبر خم خم مور
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي.
په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا یې دا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي ویم و ټکیم. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وای چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي، یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه دا غنم نه مو نه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستې، خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږې، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبر راڅه اخي، خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وښنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي، په خپل هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپل محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې د نشي کولای چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي او جلا د دواړو یو ځای کېدای نشي، او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي. هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشي ته توجه ډېرېږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما تعقیب
لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یو نه شو کولای هغه چرس اسکل د اوډیر زیات اسکل بیا مونږ هغه رسنې سره ونه کته تر اوسه پورې هغه خپل مسلک نه داسې لري پاتې شو نه شي شو ډیر چور لاړو بس یانو د بل مشرورو د کاروبار واغی کې بس د کاریګر په توګه کار کوي.
اروا په هن په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنوي بیغوري ده، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د کورنوي بیغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري. که کورنوي معمولی بیغوري وکړي نو یو محصل پوره نشي کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعت د انسان سره وی، نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغور وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي خپل د پوهنتون ماحول چاپیریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروری ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروری مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیره ضروری ده چې ښوونځیو پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لکه تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. مونږ ډیر نشیان ولیدل چې هغه ډیر خطاتو یو وخت خو بیا نشي شوی دی، هغه مثلا ډیر ښه د قران کریم تلاوت کوي، ډیر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشي شوی. یا مثلا هغه یو بل ډیر ښه ورتیا لري، ډیر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشي شوی چرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشي مواد زیانونو په اړه مواد زبېږه کول ډیر لازم دي. باید کورنۍ ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټیږي لومړی د نشي موادو نه په ضرورونو په اړه پوي کې وي وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د موتات مسلینو او زکونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی ته چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حد کې چې محصل خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي او بل اخره او پیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خپه کوي او د نشه پرېږدي. کنه عمل اندی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشه نه راګرځي دو لار چارو باندې دی ورته غوړ وکي، رواني ډاکټرانو سره دی کېنی، بل اخر د تداوی کې دی رول ادا کی. مخکې د احتیاط نه دی ماسلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشي توکو سره دی عادت نشي.
د پانتونونو او خوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپل مراجعینو ته لنشي مواد او څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا ده چې د پونتون یو خو امن او آرام ماحول درامسته کې لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشي په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشي د ضرورتونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړي وړي سزاګانې ورته وټاکل شي، چې مثلا نشه کټ نشي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولولو کې نه سواري سيګريټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تعذيبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دې کار ته، لکه تر لکه د پونتون د ماحول کې دنه بدن نشي توکو ازړه ورتیا به کم شي، جبکې به نشي ګرځول بیرون په احتیاط کې. د استاد نو سترګې سوځي، د پونتون د اداري پرسونل نو سترګې سوځي، لکه تر لکه نو دا کارونه چې د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودول شي.
په مرکه کې مو واوریدل چې احتیاط د زده کړو پریښودلو عمده عامل دی.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشي ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دوکان و، کلي کې مې دوکان و، پرچون دوکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دوکان مې کوه، دوکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پخته شومه، تریمه ډول ګولۍ مې استفاده کړه. څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریمه ډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریمه ډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګولۍ راسه ګیرې کړې. بس ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بسترو، چې نشه مې ونه کړه ګولۍ مې ونه اچولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګولۍ مې واچولې بیا بس یم روغ وم. یو ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ دغې وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دوکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، شالته مې نشه پرېښې، بېرته چې راغلم دوکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانه لګېدلې، او پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول، او چې بس پیسې دوکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دوکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به مې جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب کمزوري کړي، او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، واقونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره ما او بخه
زوی مولا جاړي، څه خبره ده؟
څه خبره ده چې و دې بخم؟
زه نور بوډر نزګم.
زوره کزا ټول قوم او کلی کلی پوزه را پرې کړه، ټول تر برونه دې را پورې وخندول، اوس وای نور مې توبه ده.
غیر ده پلاره، بیا داسې بد نه کو، ته مې صرف ډاکټر ته ورسوا.
دروغ مه وایا، دا دې څومره ځل دی چې دروغ راته وایي، نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه زه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دې تور ته ووایه کنه.
خیر دې دی عبدالله پلاره، دا ځلې معاف کړه، نه وینې چې زوی دې په پښو کې درغړې او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښېمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، اغو کسان راو شړلم چې زما له مخه به خبرې هم نه شو کولی، ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کوې.
خو ښه وایي، څو وار دې له جوماته بوټو نغلا کړي دي؟ زه اوس په دې کلي کې ستا له لاسه پورته چاته نه شم کتلی.
داسې مه وایه سړیه، زما د زوی بلا دې پر ټولو وګرځي، زما زوی وایي نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، تا ته خو بیخی خبرې مکوه که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو خالکه که دې د نشې پرېښودلو اراده رښتیا وي نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم
زویه د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې دی نن په رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې
مورې غم مه کوه دا ځل مې کلکه اراده ده تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ
بس سمه ده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او راځي راځي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب د ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللو لاغي خو پودری راغی شپه کله کیږي چې پودرس کوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پودر او داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل خالکه اوس دا وایي چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج یې ډېر وخت نیسي
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډرس کوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکتران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نه شو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی لارا هلته مې بوزه کنه
وایي زویه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکړم وایي ته شلاسه ته مې دښمنی
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
هو بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویه چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان